السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې. خدا پروګرام د تل په سیر لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې د سلګونه بندي افغانانو پوښتنه کوي. دغلته د بندیانو یو مدافع وکیل مهم راغږولی چې وایي ځینې زندانیان د سفر قانوني اسناد هم لري خو د پاکستان د پولیسو لخوا په توقیف کې دي. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم نن په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنشیر او پروان ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د سخت باران او واورې اټکل شوی دی. په دې ولایتونو کې د باران د ورېدو اندازه له لاسو تر دیرش میلی متر پورې اټکل شوی ده او له لاسو تر دیرش سانتي متر پورې د واورې اټکل هم کیږي. په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې له ورښتونو وروسته سیلونو ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې د یو کال په ترڅ کې د اقلیم بدلون افغانستان ته تر 2 میلیارد ډالرو ډیر زیان اړولی دی. کابل ته 40 میلیونه امریکایي ډالر د دوشنبې په ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبرپاڼه کې د دې بشري مرستو د ساینې ترڅنګ د لا زیاتو همکاریو غوښتنه شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو دا 45مه کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. تیره اونۍ هم د 40 میلیونه امریکایي ډالرو دوه بسته د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیږدول شوې وې. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولی چې په یوې 30 کلنې میندوارې افغاني ښځې د چړې مرګونه برید کړی دی. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبې په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی چې دغه کس تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دی او نن سه شنبه یې محکمه په اړه پریکړه کوي. د راپور له مخې پر دغې میندوارې مېرمنې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کوپنهاګن په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي او روغتون کې یې ساه ورکړې ده. د قاتل او مقتول نومونه نه دي یاد شوي او تر دې مهاله د پیښې لامل هم روښانه شوی نه دی. د ایران د حکومت یو اپوزیسیون ګوند د ناکراریو د مخنیوي لپاره د نویو انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی. د اسلامي ایران د مشارکت ګوند عمومي منشي آزر منصوري پرون په ټویټر کې ولیکل چې د هیواد چارواکي د دې پر ځای چې بهرنیان ملامتوي د اعتراضونو ریښو ته پام وکړي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې سبا لومړی نیمه پایلو به د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بله نیمه پایلو به د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبې په ورځ د دې نړیوال جام په پایلو به کې په ملبورن کې سره مخامخ شي. وروسته تر دې چې په پاکستان کې د سلګونه افغان کډوالو د نیولو خبرونه خپاره شول، د طالبانو د حکومت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به وڅاري. د دې زندانیانو مدافع وکیل وایي چې یو شمیر نیول شوي افغانان اسناد هم لري خو د اسنادو د نه لرلو په تور بندیان دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
کراچی په لنډه جیل او په سنټر جیل کې دا په سوو خلک بندیان دي. زما خپل ځي په کښې دی چې زه ورغلی ملاقات خالي یو ملاقات یې په 15000 کالدارې دی چې دوی تاته راولي.
دا د ازادي راډیو د یوه اورېدونکي پیغام دی چې په پیغام ثبتوونکي ماشین کې ثبت کړی دی. دا هم وایي چې د دې کسانو د ژوند شرایط ډېر خراب دي.
نشناخته کارت دی که پاسپورت دی که تذکره دی، هېڅ شی نه مني. ګرد په جیل کې اچولي دي په ډېر بد شرایطو کې ژوند کوي. وروره بس هغه زما پیغام د دولت پورې چارواکو پورې ورسوي د خلکو غم دې وخوري.
په سلګونه افغان کډوال چې په وروستیو میاشتو کې نیول شوي دي په کراچۍ کې بندیان دي. د دوی مدافع وکیله منیره کاکړ وایي چې دا کډوال پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلېدو په تور نیول شوي دي خو ځینې یې د مهاجرت اسناد، پاسپورت او ویزه هم لري.
دا ټایم په جامشورو او کراچۍ په مختلفو زندانونو کې تقریبا 1200 افغانان چې په کې زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دی بندیان دي. مونږ د دوی لپاره قانوني هلې ځلې کوو. خپل ملګرو سره هم په دې والا مونږ رابطه کوو چې هلته جام شروع کې دوی ته کوم لیګل هم اسانیان یې هغه ورته جوړ کړي.
په کابل کې طالبان وایي چې د مهاجرینو د نیولو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې سفارت خبر دی.
د بهر کې موږ سفارت هم کوم په اسلام آباد کې په جریان کې دا بهرنیو چارو وزارت هم تلاش کوي چې واقعیت معلوم شي او که داسې کوم ستونزه وي ان شاء الله زر به حل لار پیدا شي او پاکستاني چارو افسر په دې مورد جدي خبرې وشي.
د افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په تړاو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پرون تاسف وکړ او له اسلام آباد ته وغوښتل چې له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو سره سم دي د یو ګاونډي په توګه چلند کوي. ښاغلی کرزي له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند د شرایطو د سمون لپاره هڅې وکړي او د هغوی د حقونو دفاع دي وکړي. د کراچۍ پولیسو ویلي دي چې دا افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان ته د داخلي دو او په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیول شوي دي چې د محکمې تر پریکړې په بند کې وي.
اوریدونکو وموریدل چې د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې به د سلګونو هغو زندانیانو پوښتنه وکړي چې د پاکستان د حکومت لخوا د اسنادو اړوند ستونزو په تړاو نیول شوي دي. په مخکنی خبرونه کې مې په کندهار کې له عبدالواحد سره خبرې وکړې. عبدالواحد وایي چې د ده ځوان زوی هم چې د ګټې وټې سړی وو او په مزدورۍ تللی وو کراچۍ ته نیول شوی او له نږدې دو میاشتو راهیسې د کراچۍ په لنډي جیل کې دی. له هغه مې وپوښتل چې د زوی وضعیت څنګه دی او د زندان دننه وضعیت څه ډول دی. هغه راته وویل
ما زوی د دروازګر څخه چې تللی د پاکستان په مزدوري پسې او د کندهار د سکرا لري چې پاکستان ورته پکړې د اته د کرجي د وخت د سکرا به ان شاء الله ورامان د کندهار د سکرا لري په مزدوري پسې تللی دي. بس دغه ناڅاپه چې په کرکټ باندې د دوی کومه خوشکه د افغانستان او د پاکستانیانو سره راغلې وه په دغه وجه وروره پر کچرو باندې کاغذان ټولي. یو زما زوی دي, یو مې د اکا د زوی زوی دي چې هغه د صدام په نامه دی, د پلار نوم یې محمد اسماعیل دی. دا دواره کینکړي ووس موټر په سنټر جیل کې دی. موږ په سنټر کې نو چې ما بیان ورکړې و په لنډي جیل کې دواره بندیان دي وروره. څو واره ملاقات ورغلی وروره په 15 په کم 2 میاشتې کې چې اوس په دې جیل کې پراتې دي. ګر سره یو واره ملاقات مو سره رښتې دي چې موږ لیدلې دي. بس بیا پیسې غواړي یا نست یا پلان د دې ستانه د غبانی کې خاص وي ته غیر قانوني وروره. موږ خو دغه ستړي خلک د افغانستان خلک ټول ولس ستړي دي. در بدر دي اقتصادي ضعیف دي, وږي دي, کم شي نه لري وروره. نو دغه وږي څخه ستړي په مزدوري په شي بارای حالت گرفتاره کول ته شي چې اس دغه نه لري د غیر قانوني راغلی اس نه پاسپورت لري نه شي لري. نو په دغه وږي باندې بنديان دي وروره. دا کرکټ پر خوښ باندې بنديان دي. بس وکیل مو ورته پیدا کړی دي. هغه وکیل 3000 روپۍ غواړي. هغه ته مو 3000 ورکړي دي. بیا وایي په پیسې راو 3000 روپۍ بتایلې نو بیا راځي.
بله, د زندان دننه عبدالواحد خان ویل کیږي چې د زندان دننه هم شرایط ډیر مساعد نه دي. تاسو چې لاړې زندان ته خپل زوی مې وکړه د کراچۍ په همدې لنډي جیل کې, د زندان دننه وضعیت څه ډول وو؟
وروره په ډیر ستونزو کې دي, په ډیر ستونزو کې دي. بس وهن وکړه کم کسان چې هغه ته چې ملاقاتي ورتي پیسې ملاقاتي چې ورکې پیسې ورکې دغه پونس هغه پیسې درته دیني اخلي. یو روپۍ هم نه ور پرېږدي. بس هغه روپۍ درته دیني اخلي که ټلیفون په ناس ورکې وای زنګ وخپل که وڅې د چراسي چې هم پیسې درته راوي چې ورکې پیسې دیني واخلي. خرچه ورکې هغه خرچه درته دی دیني واخلي. یو روپۍ نه ورکې وروره. بس په دای ډیر په ډیر سخت شرایط کې
درته تاسو دلته په کندهار کې د طالبانو چارواکو سره هم د خبره شریکه کړي, خصوصا له سرحدي چارواکو سره. هغه کسان چې په سپین بولدک کې مسؤلان دي هغوی څه ویلي درته؟
وروره د چا سره مې تر ازادي تر دو چیرې دي چا سره مې نه شریکه کړي. د بته ورغلي یو کونسلګری ته ورغلي یو. هغه راته وایي چې وروره موږ هم دغه سره کمزوري موږ هم وستار نه کوي. نن دی وستار دی په یونیسیارو دفتر ته ورغلي دي. حالت هغو هم دغه ویل راته کړي دي وروره. بس یو چم به وسو. بس په دغه چمچم کې دغه سره پاتې دي وروره. پارې والله ستنه دوونه ستنه کول پسې دي. دروازاني خلک چې په دوو راتو مواقعاتو کې لاسونه مو ودرېده خوله مو ولاړه د وږي وروره. بله مو په یوه خوا ولاخه زوره چې بره ده کیسه ده.
د کندهار اوسیدونکی عبدالواحد و چې ویلې ځوان زوی د کراچۍ په لنډي جیل کې زنداني دی او د راخوشي کېدو هیڅ راکې هم نه لګیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت, سرعت, حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په مالی ملاتړ د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو یو شمیر نجونو او ښځو د فزیوتراپي په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې وکړې. د دې درې کلنې دورې محصلانو ته د لیلیې خوراک او اوسېدو زمینه هم برابره شوې وه او د فراغت د سندونو په څنګ کې هغوی ته د شخصي کاروبار په خاطر د فزیوتراپۍ یو شمیر وسایل هم ورکړل شول. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 15 سویل ختیځو ولایتونو یو شمیر نجونې د فزیوتراپۍ په برخه کې له درې کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي وایي. د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فزیوتراپۍ په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډېره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم قیار غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل،
موږ شپاړس فزیوتراپیستان چې د دې 15 ولایتونو سره ارتباط لري، لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر، ډېر زیات معلولین شامل دي چې د دې معلولینو زیات تداوی یوازې فزیوتراپي.
بلدوری ته غشمن جونی او خزی چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینې برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې شریفه شیرانی آزادۍ راډیو ته وویل،
فزیوتراپی د څنګه فارغه یم، موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دا درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داسې پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولی شو موږ خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فیزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبې د افغانستان لپاره د ناروی له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمیر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوی بلال وویل،
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فزیوتراپي چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو د خوا، ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري، په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بېلابېلو ولایتونو 40 تنه ځوانان د فزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت پر ضد لاریون چې ټاکل شوی و نن به بیرته پیلېږي دوه ورځې وځنډېده. دا لاریون تیره اونۍ پنجشنبه وروسته تر دې ګډوډ شو چې په پنجاب کې ډزې پرې وشوې او عمران خان پکې په پښه ولګېد. او یا کلان عمران خان د یک شنبه پر ورځ له روغتونه رخصت شو او اوس په لاهور کې په خپل کور کې دی. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د پاکستان د حکومت اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف چې مخکې ویلي وو سر لننه به خپل لاریون بیرته پیلوي، اوس اعلان کړی دی چې دا لاریون به له پنجشنبې څخه پیل کړي. د پنجاب حکومت ویاند او د تحریک انصاف ګوند و چارواکي مسرت شیما په ټویټر کې لیکلی دی چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 10مه په خامخا د ازادي په نوم لاریون شروع کیږي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د ازادۍ په نوم د لاریون د اکتوبر په 28مه له لاهور څخه پیل کړ چې اسلام آباد ته وځي، خو تېر اونۍ پنجشنبې د پنجاب د وزیر آباد په سیمه کې ډزې پرې وشوې چې له امله یو تن ووژل شو او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. عمران خان وړ مورس په لاهور کې رسنیو ته وویل چې له وزیر آباد به د دوی لاریون بیرته روان شي.
ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی، میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے.
لہما غزائبہ زمون لاریون پائل شی زبل دے جائے ہر اوراز لاریون.